بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی واقفی درته د بقری سورې 144 شپیتم آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
والسحاب المسخر بين السماء صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه پر اختیا سره چې د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت د ورځې او شپې په تګ راتک او د هغو کښتیو په تلو راتلو کې چې په سمندرونو کې د انسان د ګټې لپاره حرکت کوي او په هغو اوبو یعنی باران کې چې خدای پاک یې له آسمانه لاندې راستوي چې مړه یعنی وچه او مړاوې مځکه پرې ژوندۍ او سمسوره کړي او بېلابېل خزندګان پکې خپاره کړي او د هغو بادونو په الوتلو او د وریځو په حرکت کې چې د آسمان او ځمکې په مینځ کې معلق او ځوړندې دي په دغو ټولو کې د هغو کسانو لپاره چې عقل او پوهه لري د جهان د پیدا کوونکي د وس او حکمت نخې نخانی موجود دي.
د تهران ډېر عزت منوردونکو زموږ سلامونه ومنئ. خو ګوردونکو څو شپې وروسته درته خبرونه وړاندې کوو. په دغه خبرونو کې به رومړی خبرونه او بیا سیاسي تبصره درته وړاندې تاریخ باندې پروګرام هم لرو، بیا الهي سمات رومانندې پروګرام هم لرو. اوس خبرونه وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. د هاب هرات اورګاډي پټلۍ د سیمې له ثبات او پراختیا سره مرسته کوي او د قطر د سولې خبرې ځنډیدلې دي. پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي. زمون خبریال راپور کړی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره له هر ډول اقدام څخه د تهران په ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې خبرې سره چې هر بدلون چې په افغانستان کې رامنځته کېږي په ایران باندې هم پراخ اغېزونه لري وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د جنګونو په اوږدو کې زیات تاوانونه لیدلي دي. بهادر امینیان د سولې د بهیر چې د امریکا په افغانستان کې پیل کړی دی د نتیجې ورکولو د اندازې په هکله وویل. امریکا د افغانستان د خلکو په ګټو باندې خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکړی دی. واشنگټن حتی په ډیرو مواردونو کې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو استازي له هغو موافقو څخه چې امریکا له طالبانو سره کړي دي هیڅ خبر نه دی ورکړی. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان زیاته کړه چې حتی د افغانستان حکومت له طالبانو سره د امریکا د موافقې هیڅ نسخه یا پروټوکاپي هم نه ده ورکړل شوي چې دا اقدام د یو خپلواکه قدرتمن حکومت لپاره سم کار نه دی. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره یوه فیصله غوره کیږي خو حکومت خبر نه وي. حتما په راتلونکو پړاوونو کې حکومت د سولې په بهیر کې له مشکل سره مخامخ کوي. امینیان د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د زیږی په هکله وویل. د افغانستان په وړاندې د ایران سیاست ډېر روښانه دی او تهران باوري دی د سولې په باره کې هر ډول فیصله باید د افغانستان د خلکو او د حکومت لخوا وشي. هغه بیا یادونه وکړه طالبان په افغانستان کې د یو حقیقت په توګه باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو اترو له لارې خپل مشکلات حل کړي. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان په دې خبرې سره چې د خواب او هرات د اورګاډي لره افغانستان د ایران له چابهار بندر او حتی له ټولې اروپا سره وصلوي وویل. دغه لاره به د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې ډېره اغېزېدونکې وي او د افغانستان په صادراتو او عرداتو به هم اغېز وشیندي او د شیانو په بیه کې به هم بدلون رامنځته کړي. د خواب هیرا د اورګاډي لار له صوبا سره مرسته کوي. زمون خبريال راپور کړی د ایران د باندنۍ چارو وزیر محمد جواز ظریف دې ته په اشاره سره چې د خواب هیرا د اورګاډي پټلې افغانستان او ایران ته محدود نه ده ټینګار وکړ. د اورګاډي د غلا را بو د سیمې له صوبا ته پراختیا سره مرسته وکړي. جواز ظریف پرون د خواب هیرا د اورګاډي د لارې د پرانستلو په درشل کې په ټویټر انټرنیټ باندې کې په یو پیغام کې ولیکل، د خواب هیرا د اورګاډي د پټلې اهمیت په افغانستان او ایران پورې محدود نه دی، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. د ایران خارجه وزیر جواز ظریف په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې له سرحدونو د پل جوړوالي لومړیتوب دی وویل، د خواب هیرا د اورګاډي لاره به له خلکو سره د خلکو د تبادلې او د تجارت لپاره د یوې دروازې په توګه د سیمې له ثبات او پراختیا سره مرسته وکړي. د خواب هیرا د اورګاډي لاره نن د اسلامي ایران د ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا په ګډه توګه پرانستل کیږي. افغانستان په علم لټون کو ځوانانو سره خراتلون کې لري. زمون خبریال راپور کړی دی د ایران د تحقیقات او د ټکنالوژي او د علومو وزیر منصور غلامی د جان پیدر کوجاستی په نوم سره د افغانستان د هنر دونیا په مبارکې ټینګ سره ټینګار وکړ. بېشکه د افغانستان سر ملت به د علم او د پوهې د لټون کو ځوانانو پښتون سره پورتامینه راتلون کې او شان ولري. په ایران کې د ملګرو ملتونو د زده کړې د علمي او د کلتوري موسسې یعنی د یونسکو ملي کمیسیون د ایران د هنر د اونۍ د لمانځلو لپاره د خوشنویسۍ د نقاشۍ یعنی انځورګرۍ لیکنې عکاسۍ ګرافیک لاسي صنایع او د موسیقۍ په برخو کې د جان پیدر کوجاستی په نوم سره د دسمبر د میاشتې له 12 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د انټرنیټ له لارې د هنري اثر یو نندرتون ترسره کوي. د ایران د علومو تحقیقات او د ټکنالوژۍ وزیر منصور غلامی په یو پیغام کې چې په تیرې چهارشنبې ورځ خبر شو، ویل د هغه پلار غږ او خبرې چې د خپلې محصلې لور په ټلیفون باندې له ځواب نه نه ورکولو وروسته وایي جان پیدر کوجاستی په حقیقت کې د ایران او د افغانستان د ټولو خلکو غږ او آواز دی. منصور غلامی په دغه پیغام کې بیا ټینګار وکړ، ایران به هیڅکله د علم او د پوهې د زده کولو په ډګر کې د افغانستان له ځوانانو سره له مرستې او ملګرتیا ډډه ونه کړي. د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې په 2 نیټه د کابل په پوهنتون باندې تر هغه حمله کې 22 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د جان پیدر کوجاستی عبارت خپلې لور ته د اوس د کوونکي د پلار پیغامو او په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې په پراخ ډول په هشټیګ بدل شوی هم و. افغانستان د خواب هیرا د اورګاډي پرانستلو ته چمتو دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د هیرات ولی وحید کتالی د خواب هیرا د اورګاډي د لارې پرانستل د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت د پراختیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ګنډل کیدل لپاره مهم بله. وحید کتالی پرون د خواب هیرات د اورګاډي د لارې د پرانستلو لپاره د هیرات په غوریان ولسوالۍ کې پښتون سره وویل، له کلونو کلونو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان کوششونو نتیجه ورکړه او اوس دواړه هیوادونه د اورګاډي د پټلۍ له لارې له یو بل سره وصل کیږي چې دا د کابل او د تهران د تجارت د پراختیا لپاره یو ګام دی. په همدې لړ کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی په ټویټر انټرنیټ باندې کې په یو پیغام کې وویل، د خواب هیرا د اورګاډي د لارې لاکار پیلول د ایران له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان د اورګاډي د لاسرسي په معنا دی چې د تجارت او د ترانزیټ په حوزې کې کولی شي په دې لاره کې د سیمې د هیوادونو د اتصالاتو د تحقق برخه کې د یو جیو اکنامیک بدلون پیلامه واوسي. د خواب هیرا د اورګاډي لاره د افغانستان په بیخ بنایي پروګرامونو کې راځي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې پیل شوې وه. په دې پروژې کې څلور پړاوونه یعنی برخې شامل دي چې د دریو برخو جوړول د ایران پر غاړه دي او د یوې برخې جوړول هم د افغانستان پر غاړه دي. ویل کیږي چې د اورګاډي د پټلۍ پاتې او څلورم پړاو تر راتلونکو 2 میاشتو پورې خپل کار پیلوي. د خواب هیرا د اورګاډي لارې 220 کیلومتره ده چې په څلورو برخو کې اجرا کیږي چې درې برخې د ایران لخوا جوړې کړې شوې دي. پر دې اساس دغه اورګاډي 70 کیلومتره پټلۍ په دوو برخو کې د ایران په داخل کې جوړه شوې ده او 65 کیلومتره پټلۍ هم د دریمې برخې په توګه د سرحد لاسې پر سیمې څخه د افغانستان په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ تر روزانک تمځای یعنی سټیشن پورې دوام درلودلی دی. د افغانستان د سولې خبرې ترې ځنډیدلې دي. زمون خبریال راپور کړی په قطر کې د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ترې د دوو ورځو لپاره وځنډول شوې. تلو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی دی. طالبانو ډلې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي د 28 مدعیزو وړاندیزونو په هکله د مشورې کولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتی دی، خو په قطر کې د طالبانو د پلاوي وغړی وایي دغه دوه ورځې مهلت د کابل د حکومت او د دغه ډلې لخوا غوښتل شوی دی. د مرکچی پلاوي کاري ډول د سولې د خبرو اترو په هکله له دریو ورځو کوټلیو غونډو وروسته وړمو ورځو ویل په دې هکله یو شمېر وړاندیزونه چمتو شوي دي. تلو نیوز ټلویزیون بیا زیاته کړه طالبان دوش مدعیز او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم اتوش مدعیز وړاندیزونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په قضایي نظام نیوکه وکړه. ساده افغان خبري اژانس راپور ورکړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یوناما د ښځو د نجلیو لپاره د عدالت په تامینولو کې د افغانستان په قضایي نظام نیوکه وکړه. یوناما د افغانستان د میرمنو د حالت په ارتباط په یو راپور کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي د چارې د ښه کولو غوښتنه وکړه. وویل د افغانستان قضایي نظام د تاوتریخجنو جرمونو په وړاندې د افغانستان د میرمنو او د نجلیو لپاره د عدالت په تامینولو کې ناکامه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ له 2010 میلادي کال راسې په دغه هیواد کې د ښځو او د نجونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي دي او په دې هکله د افغانستان د حکومت په هڅو نظارت هم کوي. کانګرس له افغانستان څخه د وتلو لایحه تصویب کړه. تسنیم خبري اژانس راپور کړی د امریکا ولسي جرګې کانګرس له افغانستان څخه د واشنگټن د عسکرو د ناڅا په ایستلو د مخنیوي په هدف سره یوه لایحه تصویب کړه چې د ډیرو پوځیانو کمول له کانګرس سره غږملتیا او راپور ورکولو سره مشروطه کوي. د امریکا ولسي جرګې کانګرس دغه هیواد 340 میلیارد ډالر دیپایي بودیجه او له افغانستان څخه د واشنگټن د عسکرو په مشروع ډول د وتلو لایحه د تاویا مخالف رای په مقابل کې په 325 رایو موافق رای سره تصویب کړه. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د دیر عسکرو شمیر د روان میلادي کال په پیل کې له 10,000 څخه کابو 4,500 ته راکم شوی او څو موده مخکې د امریکا د په وزیر ویلي دي د راتلونکي میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې به په افغانستان کې د امریکا د عسکرو شمیر 2,500 تنو ته ورکم شي. د امریکا نوي ولسمشر د دفاع وزیر معرفي کړ. فارس خبری آژانس راپور کړی جو بایډن چټکلونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب ښودنه کوي. په رسمي ډول لیلورد آسټین د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره کاندید اعلان کړ. د امریکا رسنیو مخکې ویلي و منتخب ولسمشر جو بایډن د پوځ متقی جنرال لیلورد آسټین د دفاع وزارت لپاره د خپل وړاندیزي کاندید په توګه معرفي کړی دی. مخکې میشل پلورنوی د امریکا د دفاع وزارت لپاره د نوي ولسمشر جو بایډن اصلي انتخاب ګڼل کېده، خو بایډن د دفاع وزارت لپاره د یو تورپوستي د معرفي کولو لپاره تر سختو دبونو لاندې و. لیلورد آسټین 68 کلن دی او له 2012 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 3 نیټې څخه د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر 8 نیټې پورې د امریکا د لوی درستیز مرستیال و او وروسته په لویدیځې آسیا کې د امریکا د ترهګرو ځواکونو د قومندنۍ سینډکا مشر شو او تر 2016 میلادي کال پورې په دغه څوکۍ پاتې و. د امریکا نوی حکومت د ایران پر ضد بندیزونه ختمولی شي. په تهران کې د فرانسې پخوانی سفیر فرانسوا نیکول وویل د ایران پر ضد بایکاټونو د ختمولو په زمینه کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د حکومت اقدام ډیر په چټکۍ او له کوم شر پرته ترسره کیدلی شي. هغه له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې هیله وکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن یوه لومړۍ فیصله د ایران پر ضد د درملو د روغتیایي او درملیزو تجهیزاتو د بایکاټونو ختمول په تیره بیا د اړتیا وړ ټولو درملو او طبي تجهیزاتو ته د ایران د هر ډول محدودیت پرته د لاسرسي برابرول واوسي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د طبي او درمالیزو معاملیتونو په هکله د امریکا دروغجنه ادعا نومیږي. امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي موافقه وتلو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد زیات دباو په چوکاټ کې ډېر سخت بندیزونه په نظر کې ونیول او په ایران کې د کورونا له پراخېدنې سره سره د دغو غیر انساني بندیزونو په دوام د همغراز ټینګار لري. سره له دې چې په بندیزونو کې له ایران سره د انسان دوستانه راکړو ورکړو د معافیت په هکله د امریکا د خزانې وزارت خبرپاڼې په دې لړ کې د واشنگټن له عملي کارچا سره ډېر پرکونه لري. د امریکا دغه فیډرال ارګان په یوې بیانیه کې ادعا وکړه چې بهرني بانکونه به ایران ته د طبي او درملیزو شیانو په ورکړې پورې اړونده مبادلاتو د اسانتیا په وجه جرمانه نه شي. د امریکا د خزانې وزارت دروغجن ادعا په حقیقت کې د ایران د خلکو خلاف د واشنگټن د انساني ضد کړنلارې د توجیه لپاره د واشنگټن یو کوشش دی. له دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکزي بانک مشر عبدالناصر همتی په یو یادداشت کې د کورونا واکسین د اخیستلو په لړ کې د بهرنیو اسعارو د انتقال پر وړاندې د امریکا خنډ اچونو ته اشاره کړې وه او نیوکه ورباندې کړې وه. د ښاغلي همتی په وینا کې له دې امله چې د کورونا واکسین اخیستل بیا د روغتیا د نړیوالې ادارې له رسمي لارې ترسره شي، تر اوسه د پیسو د ورکړې او د اړتیا وړ اسعارو د انتقال لپاره هره طریقه د امریکا د حکومت د غیر انساني بندیزونو او د وفاق د اجازتنامې د ترلاسه کولو د ضرورت په وجه له خنډ سره مخامخ شوې ده. د نورو هیوادونو حتی په خپله د امریکا د کانګرس د یو شمېر استازو له غوښتنو سره سره د ډونالډ ټرمپ حکومت لا هم د ایران پر خلاف د خپلو غالمانه اهدافو په لړ کې د کورونا په دې خرابو حالاتو کې د ایران په خلکو باندې د لا زیات دباو د اچولو په هدف سره د ایران پر خلاف د بندیزونو په دوام او لا سختېدار ټینګار کوي. له کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د ایران په توانمنۍ باندې د امریکا په منفي اغیزې باندې د ایران او نړیوالو چارواکو له نیوکو وروسته د امریکا د کانګرس له دیرشو څخه زیاتو غړیو د تهران پر خلاف د بندیزونو د کمیدا غوښتنه وکړه، خو سره له دې د ټرمپ حکومت تر اوسه د دغو غوښتنو هیڅ پروا نه ده کړې. د ټرمپ حکومت سره له دې چې دا کوي د درملو خوراکي موادو په شمول د انسان دوستانه شیانو مبادلات د ایران پر خلاف له بندیزونو معاف دي، خو په عمل کې د ایران د درملیزو د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بانکي اسانتیاو په لاره کې خنډ ډونه اچوي. له هغو څخه دا چې د ایران د بیړۍ چلاونې د لیکو په بایکاټونو سره د سمندر له لارې ایران ته د درملیزو د خوراکي شیانو د واردولو په لړ کې عملاً ستر خنډونه رامنځته کړي دي. د خبرې حتی د بشري حقوقو د چارواکو نیوکه هم ځان پسې لرلې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ایلنا دوهن له بشري حقوقو په برخه باندې دا کې د یو اړخیزو زورویونکو اقداماتو د منفي پایلو په هکله ویلي دي. امریکا هغه شرکتونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ایران ته د تنفسي ماشینونو یعنی وینټیلیټرونو د لیږدولو کوشش یې کاوه. همداشان د ایران د بانکونو مالی موسساتو د بایکاټولو په شمول چې د ایران لپاره یې د اساسي او انسان دوستانه شیانو تامینول له مخکې نه ډېر سخت کړي دي د بشریت پر خلاف د جنایت مصداق دی. د امریکا خبریال ایران کنینګم په وینا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو مدعی دی چې ایران ته د بشر دوستانه شیانو او درملو د صادرولو لپاره هیڅ محدودیت نشته. سره له دې په عمل کې د امریکا لخوا یو لړ محدودیتونه لګیدلې دي او ثانویه بندیزونه سبب شوي دي چې لویدي شرکتونه له ایران سره تجارت ته هیڅ ګروهنه ونه لري. د کورونا وایروس د خبرېدا سره هماهاله د ایران پر خلاف د امریکا د ظالمانه بندیزونو دوام او له دغه ناروغي سره د مبارزې لپاره ضروری تجهیزات او شیانو ته د لاسرسي په لړ کې د واشنگتن لخوا د ډول ډول محدودیتونو لګیدل عملاً سبب شوی دی چې د ایران په درمالي سیستم باندې د امریکا د زیاده باو موضوع مطرح شي. په روان پړاو کې د ټرمپ حکومت په عملي توګه د ایراني ولس پر خلاف د اقتصادي ترهګرۍ ترڅنګ طبي ترهګرۍ مالوي او د دغه بهیر په دوام سره یې د بشریت پر خلاف جنایت ترسره کړی دی. تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاگ خواگو ریدون کو اوز با دا تاریخ وانی پروگرام در تاوڑاندی کو ہیلا دا چستاسو تاریخی تندہ با ہم ورباندی ماتا شی
دا تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو خاو نیک مرغ سهار درته غواړم. هیله ده چې د صحت او سلامتیا په جامو پټ یاست. دوستانو سم د یو بل تاریخ پاڼې سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی له 24 او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 10 نیټې سره برابر ده. لننه 1450 کال مخکې د ډیرو تاریخي روایتونو لمیخې د 383 هجری قمری کال په ربیع الثانی میاشت کې په حاتمی یا بغدادي مشهور مسلمان لغت پوه ادیب او عالم ابو علی محمد بن مظفر وفات شو. هغه ادبی او د لغت پیژندنې علومو د هغې زمانې له استادانو زده کړل او د ادبیاتو په لړ کې د ډېرې پوهې له ترلاسه کولو وروسته یې په بغداد کې د ادبي درسونو تدریس او ښوونه پیل کړه. د حاتمی د درس حوزه ډیره له محتوا ډکه وه، درشان چې قاضي تنوخي او د هغې زمانې نورو سترو عالمانو به د هغه د درس په ټولګیو کې ګډون کاوه. شپږ سوه 15 کاله وړاندې د 1310 هجري قمري کال د ربیع الثانی دوهمې خور په میاشت کې د تیموریانو د وخت یو ایراني شاعر سید قاسم الانوار وفات شو. هغه د ایران د شمال لویدیځ د تبریز سیمې اوسیدونکی و او له مشرانو یې علم او فیض ترلاسه کړ. څه موده پس د نننی افغانستان په شمال لویدیځ هرات کې سیمې ته کډه وکړه او هلته یې تدریس او ښوونه پیل کړه. سید قاسم ورو ورو دومره مشهور شو چې له مختلفو سیمو او ښارونو به یې شاګردان او مریدان د هغه حضور ته ورتلل. د وخت واکمنانو د سید قاسم د وژلو نیت وکړ، نو په دې وجه له هراته د نننی ازبکستان یعنی سمرقند ښار ته ولاړ. د سید قاسم الانوار په ادبی آثارو کې د غزلونو یو دیوان او څو مثنویانو شامل دي چې خطي نسخې موجود دي. یو سل څلور ویشت کاله مخکې د 1399 میلادي کال د دسمبر په 10مه نیټه سویډنی کیمیا پوه الفرد برنارد نوبل مړ شو. هغه په 1933 میلادي کال کې دنیا ته راغی او په ځوانۍ کې روسیې ته کډه وکړه. نوبل د کیمیا په اړه د کلونو څېړنې او مطالعې نه وروسته په 1918 میلادي کال کې وتوانېده چې ډینامیټ اختراع کړي، خو د دغې مادې څخه د سولې پر ځای د جنګي اوزار او ساز و سامان په توګه ځینې استفاده کړې ده. په همدې علت د نوبل د وړاندیز پر اساس هر کال هغه کس ته چې د سولې او امنیت په اړه ډېره هڅه وکړي جایزه هغه ته ډالۍ کیږي. دغه نامونه چې د هغه د بنسټګر په نوم نوبل مشهور دي، د فزیک، کیمیا، طب، ادبیاتو او د نړیوالې سولې په اړه په 5 برخو کې هغو پوهانو ته چې د علومو د پرمختګ په بهیر کې اکتشافونه او لوی لاسته راوړنې کړي وي ډالۍ کیږي. خو له بده مرغه نن ورځې د ستر سیاسي قدرتونو د لاسوهنې په وجه د نوبل د جایزې د ګټونکو څرنګوالي بهیر او په ځانګړې توګه د سولې او امنیت په زمینو کې ډېر تر اغېز لاندې راغلی دی، ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د نوبل جایزې له خپل اصلي موخې څخه هم ډېره لیرې شوې ده. او لننه 15 کال مخکې د 1349 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په شلمنېټه د ایران د خطي نسخې نوملړ لیکونکی احمد منزوی وفات شو. استاد احمد منزوی په 1340 هجری لمریز کال په سامرا ښار کې وزېږېد او د اسلامي علومو په برخه کې یو څیړند او نوملړ لیکونکی شخصیت و. احمد منزوی د شیعه پوه عالم او د الزریه الی تصانیف شیعه د کتاب مؤلف او د لیکونکي حاجی شیخ آغا بزرگ تهرانی دوهم زوی و. استاد منزوی تقریبا 14 کاله په پاکستان کې ژوند وکړ چې نتیجه یې په پاکستان کې د گنج بخش د کتابتون د څلورو ټوکو د خطي نسخو لیکل او چاپول و چې یوازې فارسي نسخې پکې شاملېدلې. په دغه پړاو کې د هغه له نورو کارونو څخه د سعدی د زوکړې د اتسوم کلیزې په مناسبت د پاکستان د خطي نسخې پر اساس د سعدی د آثارو لیکل او چاپېدل و. د پاکستان د فارسي خطي نسخې د 1400 ټوکو ګډو نوملرونو لیکل او د فارسي کتابونو د فهرست بندۍ په لیکنو کې بنسټګر یادولی شو. استاد منزوی په 1469 کال کې ایران ته ستون شو او د یو څه مودې لپاره د اسلامي لوی دایرة المعارف مؤسسې د کتاب پیژندنې او فهرست د کلو سرپرست و.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اوس دا دی په دې شیبو کې زه صادق حسین له خپلې ګرانې همکارې
فاطمې سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د الهي نومونو لړۍ له نننۍ شپه غوښته مطلب سره دغه مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه پورې د ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
قدر من اوریدونکو په دغه نننی مطلب کې د الهي نامو د لړۍ په دوام کې د سمیع په باب در سره ژغیږو. سمیع یو بل الهي نامه ده او په دې معنی ده چې متعال خدای مطلق اوریدونکی دی او د هغه په درگاه کې ښکاره خبرې کول مناجات او چوپتیا مساوي ده. په قرآن کریم کې د خدای تعالی دغه نامه یعنی سمیع و څلویښت زره تکرار شوې ده. سمیع د اوریدونکي په معنا دی، خو کله هم په مجازي بڼه د فهم او اطاعت لپاره هم کارول کیږي. د قرآن کریم د اعراف سورې په 199 آیت کې د دوژخیانو د ژوند په باب راغلی دی: لهم آذان لا یسمعون بها، دوی غوږونه لري چی ور سره نه اوري. دلته د آیت معنا دا نه ده چې غوګونه یې غوګونه او غژونه نه اوري، بلکې مراد دا دی چې دوی هغه څه چې اوري په خپل تصور کې نراولی او د هغو په باب فکر نکوي، څو ورځې ګټه پورته کړي او لکه څنګه چې له اورېدو ورته کوم آیت نه ترلاسه کیږي نو ګواکې نه دی اورېدلی. همداراز د قرآن کریم د فرقان سورې په 43 آیت کې خدای تعالی داسې فرمایي: ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضلوا سبیلا. آیا ګمان کوئ چې له دوی زیاتره اوري یا پوهیږي؟ دوی د همدغه چارپایانو یا حیوانانو په شان دي او بلکې لا گمراه دي.
دوستانو، خدای متعال سمیع دی او هغه د دغه اورېدنه د هغه مخلوقاتو له اورېدنې سره هیڅ شباهت نه لري. خدای هغه درز غږونه په هر ځای کې چې وي اوري. سمیع خدای د هغه په درستو ټکو، کلمو، معنام او مخارج او هر صفت باندې چې لري هغه کپټ بیان شي او یخ کرام په لوغړ سره وي او په کمزور یا هاپی غږ سره یې په ټولو مسله دی. د خدای متعال دغه اورېدنه یوازې هغه کلام ته مخصوص نه دی چې له دوو شونډو یا خولې خارجیږي یا په ژبې راوړل کیږي، بلکې هر هغه څه چې په پټو ضمیرونو کې دي او هر هغه څه چې په مناجاتو کې ترسره کیږي، حتی هر هغه څه چې په ذهن کې خطور کوي خدای تعالی په درستو پوهیږي. لکه د قرآن کریم د تها سورې په 8 آیت کې فرمایي: که خبرې ښکارا وکړې او که پټې وکړې، هغه په پټو نه دی په لا زیاتو پټو خبرو هم پوهیږي. سیر منال دلته پټې خبرې دي او اخوا، یعنی هغه پټې خبرې دي چې لا په تصور کې هم نه وي راغلي. خدای تعالی په هغه ټاکان چې انسان یې د اورېدو توان نه لري او په هر هغه څه چې انسان یې له فهم اورېدو بې وسه دی، هر څه او درست اوري. په مخلوقاتو کې دغه اورېدنه د هوا په شمول ځینو وسایلو ته ضرورت لري، ځکه که هوا نه چلیږي نو شغار، یعنی د هوا غږ نه اورېدل کیږي، که څه هم خبرې کوونکي له اورېدونکو سره ډیر نږدې وي، خو سمیع خدای د کومې واسطې یا وسیلې له مرستې پرته هم اوري. انسان په یوې شیبې کې د څو کسانو غږ باندې نه پوهیږي او نه یې اوري، ځکه کله چې په هغوی کې د یوه کلام په فکر او تدابر باندې لګیا کیږي نو د بل په خبرو او کلام کې له فهم او تدابر کونې بې وسه کیږي. خو خداوند سبحان د هر هغه څه غږ چې په آسمانونو او ځمکو کې دي، د دسترو، انسانانو، جنیانو، ملایکو او حیواناتو، چرګانو او پرندګانو هر څه اوري او ورباندې پوهیږي او پر ټولو ښه خبر دی او هیڅ یو کلام نه هیروي. متعال خدای د قرآن کریم د مجادله سورې په 8 آیت کې داسې فرمایي: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ونمو لیدل چې خدای پر هغه څه چې په آسمانونو کې او په مځکه کې دی خبر دی؟ هیڅ راز درې کسان په خپلو کې سره نه وایي مګر دا چې څلورم یې خدای وي، او هیڅ پنځه کسان یې سره نه وایي مګر دا چې شپږم یې خدای وي، او نه ترې تر دې زیات او نه تر دې کم مگر دا چې بلې خدای وي. هر چیرته چې وي نو خدای ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ به درست د خپلو اعمالو د نیکو او بدو کارونو نتیجه باندې پوه شي چې خدای د عالم په درستو چارو ښه خبر دی. قدرمنو دوستانو، د سمیع نامه کله کله د منل کېده او اجابت په معنا ده.
کله هم ویل کیږي پلانی کس زموش خبره نه ده اوریدلې، نه دا چې متوجه شوي نه دي، بلکې په دې توګه پرې اثر نه دی شوی. دا چې ویل کیږي خدای سمی و دعا، یعنی د دعا اوریدونکی دی، یعنی د دعا کوونکی غږ یې اوریدلی دی او په دې توګه اثر کوي. همداراز کله لمونځ ګزار له رکوع وروسته په قیام کې وایي سمع الله لمن حمده، خداوند د هغه چا حمد او ستاینه چې هغه ستایي اوري. په دې معنی ده چې متعال خدای د خپل مؤمن لمونځ کوونکي او حمد ویونکی مني. یو حکایت شوی دی چې یو کس د کعبې شریفې د طواف په وخت متعال خدای ته مخاطب شو او وی ویل پروردګاره، ام هغه شان چې وینې زه یو فقیر کس یم، هی هغه ذاته چې وینې او زه دې نه وینم، زما فریاد او غږ واوره. تر دې دمه چې د هغه طواف ختم شوی نه و چې ورته خبر ورکړل شو د یوه خپل کس وارث شوی دی چې دې ته یې ډېره زیاته شتمني پرېښودلې ده. په هغه ځای کې موجود یوه کس وویل تر دې دمه مو نه و لیدلی چې په دومره چټکۍ سره دعا قبول شي. هغه دعا کوونکی وویل مگر نبینی چې زه یې له هغه چا غواړم چې هم سمع او هم اجابت کوونکی دی. متعال خدای خپل فضل په هر هغه چا کوي چې وغواړي.
خواګور دون کو انسان هغه مخلوق دی چې په یو خاص محدودې یا حدودو کې غږونه اوریدلی شي. ځینې قدرتونه د لا زیاتې اوریدنې قدرت څخه او ځینې نور هم د لا کمې اوریدنې قدرت څخه برخمن دي. په حقیقت کې هر هغه موجود د وجودي رتبې په تناسب سره او په هغې اندازې سره چې خدای د هغه لپاره لازمه ګڼي د اورېدو له قدرت څخه برخمن دی. د قرآن کریم د نمل سورې په 13 او 19 آیتونو کې راغلی دي کله چې د میګایو وادې ته ورسېدل نو یو میګي وویل ای میګایو خپلو کورونو ته نن وځئ، داسې نه وي چې سلیمان او د هغه لښکریان مو په بې پامۍ سره تر خپو لاندې کړي. سلیمان د هغه میږي په خبرو موسکی شو او ویې ویل ای پروردګاره، د هغو نعمتونو شکر چې پر ما او د ما پر مور او پلار دی په آسانۍ سره لورویلی دي، ما ته الهام وکړه او توفیق راکړه څو داسې صالح عمل چې د ستا د رضا لامل دی ترسره کړم او په ما باندې د خپلو صالحو بندګانو په لیکه کې خپل رحمت نازل کړه. دغه آیتونه په ډاګه وایي چې د میږي غږ او د هغه پیغام د واده درستو میږیو واورېده. همغه شان چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د هغې لوړې اورېدنې له مرتبې څخه په برخمنېدا سره چې خدای تعالی ورته عطا کړی و د میږي غږ واورېده او د هغه پیغام یې درکړ. جالبه ده چې پوه شو نن سبا د نړۍ پوهان کوشش کوي په هغو غږونو چې میږي کوي پوه شي. دوی له کلونو کلونو تر دې دمه له څېړنو وروسته متوجه شوي دي چې میږي د خپل حس لرونکي بریتونو له لارې غږیز پیغامونه لیږدولی او ترلاسه کولی شي. هو، سمی خدای هر څه اوري او په تورتمې شپې کې تر اسمان پورې پر تور کاڼي د میږي د پښو غږ او د سمندرونو په څپڅپاندا موجونو او د آتشپشانونو په پړک پړوک او لنډه دا چې د هر څه د هغه د ذاتي سما او بصر په حدودو کې دي. هغه اوري او پوهیږي چې په زړونو کې څه تیریږي او دا وریدا یا د لیدو لپاره هیڅ وسیلې ته ضرورت نه لري. هماغه شان چې له ژبې پرته له خپلو پنځول شویو درستو مخلوقاتو سره خبرې کوي او هغه دی چې مطلق اورېدونکی او دانا او پوه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم پای ته رسیږي. د خدای په امانۍ په ترس کې د تل په شان لاسونه د خدای تعالی په درګاه کې د په دعا سره اوچتو او د هغو مناجاتو یوه برخه چې حضرت امام علی علیه السلام په شعبان میاشت کې کول زمزمه کوو چې فرمایل اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك. یعنی امام بزرگوار په خپل مناجاتو کې داسې فرمایي: ای خدایا، پر پیغمبر او د هغه په پاک کورنۍ درود واستوه، او کله چې له تا سره مناجات کوم نو پر ما رحم وکړه او پر ما ولوروه. ما له هر چا تا ته پناه راوړي او ستا په درگاه کې ولاړ یم، په داسې حال کې چې ستا په درگاه کې بې وسه او زړه مات یم، او لتا د جایزې امیدوار یم، او پر هغه څه چې زما په زړه کې تیریږي ښه خبرې، زما په اړتیا ښه پوهیږي، زما باطن او ضمیر ښه پیژني، او زما د ژوند عاقبت او زما مرګ لتا پټ نه دی. هغه څه چې غواړم پر ژبه یې وایم، او د خپلو غوښتنو خبره کوم، او خپل ښه انجام او عاقبت ته هیله مند شم. په هر څه ته خبر یې.
عزتمن اوریدونکو، زمونږ دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د شهید دست غیب شهادت.
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د لندې د میاشتې شلمه نیټه د مشهور عالم او مجتهد شهید عبدالحسین دستغیب د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. تهران راډیو په دې اړه یوې وینا برابره کړې چې د خپرونې په دې شیبې کې به زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ورکړي.
عزیزانو د دیارلس سوه شپېتم کال د لیندې د میاشتې په شلمه نیټه پیاوړی عالم او د اسلامي اخلاقو معلم آیت الله سید عبدالحسین دست غیب په داسې حال کې چې د جمعې لمانځه ته روان وو د منافقینو د یوې ترهګرې ډلګې د لاسپوسو کسانو لخوا په شهادت ورسید. آیت الله دست غیب د دیارلس سوه دوه نویم هجري لمریز کال کې د ایران په سویلي ښار شیراز کې زیږېدلی وو. د هغه د پلار نوم سید محمد تقی وو چې په خپل هم یو تکړه عالم ګڼل کېده. د مجاهد عالم د لومړنۍ زده کړو له بشپړولو وروسته د عراق د نجف اشرف په علمي حوزې کې د اجتهاد تر پوړې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. آیات الله دست غیب د ایران د نورو پوهو او مبارزو عالمانو په څیر د اسلامي علومو د زده کړې ترڅنګ د بادشاه د رژیم په خلاف په مبارزه پیل وکړ او څو ځله ونیول شو او بندي کړی شو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته آیات الله دست غیب د شیراز د خلکو د استازي په توګه د اساسي قانون د تدوین لپاره د خبرګانو د شورا غړی شو او له هغه وروسته د اسلامي انقلاب د رهبر حضرت امام خمینی علیه الرحمه لخوا د شیراز د جمعې د امام په توګه وټاکل شو.
سید عبدالحسین دستغیب شیرازی د ایران یو تکړه مجتهد، دریم شهید محراب او د فارس د علمیه حوزه مشر ګڼل کیږي. هغه همداراز په خپل عمر کې د دینی اخلاقو په لړ کې ډیر کارونه وکړل. هغه په خپل هم ډیر متقی او پرهیزګار انسان وو او په خبرو کې هم ډیر تاثیر وو، ځکه د اخلاقو د لوی استاد په توګه یاد شوی دی. د اسلام له دې لوی عالم څخه ګڼ شمېر ارزښمن آثار او تالیفات لکه کبیره ګناهونه معاد کتاب پاتې دی، او په دغه کتاب کې هغه ګناهونه چې د اسلام او قرآن له نظره کبیره ګناهونه ګڼل کیږي په تفصیل سره بیان شوي دي. هغه په دغه کتاب کې په وړو ګناهونو ټینګار او بیا بیا یې تکرارول هم د کبیره ګناهونو څخه ګڼي او وایي چې کبیره ګناهونه آخر انسان له دینه وباسي. د هغه په وینا کبیره ګناهونه هغه ګناهونو ته ویل کیږي چې په قرآن کریم کې پرې د سزا وعده ورکول شوی وي، او یا ورته قرآن مجید او حدیثونو کبیره یا لوی گناهونه ویلی وی. هغه په خپل ژوند کې د قرآن د ځینو سورتونو تفسیر هم کړی او د قرآن کریم د یو شمیر سورتونو د تفسیر په څیر آثار پاتې دي.
عزیزانو، شهید آیات الله دستغی په خپل ژوند کې پر سیاسي او دینی مبارزې سربیره د کتابونو د لیکلو له لارې هم د ټولنې ډېر خدمتونه کړي دي. اوس د هغوی ځینو کتابونو ته اشاره کوو او له خدای غواړو چې موږ ته د دغه شان لویو عالمانو په لاره د تګ توفیق راکړي. د هغوی ځینې کتابونه دغه دي: آدابی از قرآن، سرای دیگر، معرفی از قرآن، رازگویی و قرآن، قلب قرآن، حقایقی از قرآن، معراج، قیامت قرآن، بهشت جاویدان، فاتحة الكتاب، صلاة الخاشعین، بندگی راز آفرینش، ایمان، گناهان کبیره، گنجینه از قرآن سید الشهدا زندگانی صدیقه کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها قلب سلیم استعاذه شرح فواید الاصول شیخ انصاری شرح کفایت الاصول آخوند خراسانی تقریرات درس فقه و اصول محمد کاظم شیرازی او داستانهای شگفتانگیز.
عزیزانو د لویو عالمانو ژوند او د هغوی د یاد ساتل او لمانځل په یو ډول د هغوی د هڅو او هغه هدف ژوندی ساتل دي چې د کومو لپاره چې هغوی خپل ژوند تیر کړی دی. د دغه شان عالمانو د اخلاقي درسونو او آثارو د ژوندی ساتلو په هیله د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو او د هغوی لپاره له خدایه د رحمت او مغفرت دعا هم کوو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.